تو برنامه دیگر علی روما دادگر.
ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خود واورو باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اورزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی. د پروګرام له خلکو غوښتي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د څلور میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې اړوند پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. WFP ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین پوځ وایي چې ختیز افدیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه یې هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخووی پرون پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورنی کلو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درانه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي. افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیوه او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي، اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماته وخوړه. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لینډر کینګ پرون د سنایوي فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي اقیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کشتیو د حوثي اقیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړي. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبډلې به د کابل په وخت له غرمې مخکې په لسنیمو بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل:
آیرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ به څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پایله او مثبتې پای ته ورسوو.
افغانستان او آیرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د آیرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورعلي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي، په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو لمړی پام وکړئ لاندې خبري برخې ته.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل، د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د طالبانو په حکومت کې افغانستان د کال تر 1 میلیارډ ډالر پورې لدې قبل له لاسه ورکوي چې خځې په اقتصادي وده کې لوندې اخیستو محروم دي. بلینکن دا خبره د افغان خځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یو غونډه کې تیر مخام وکړه. لبلخوا د افغان خځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذې رینا اميري ویلي دي د افغانستان نیمای ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان خځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بارونو چار وزیر انټونی بلینکن د غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمای ټولنه له زده کړو او کار محرومه کړي. هغه وویل اخوځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوی چې افغانستان د کال تر 1 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د خزو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان خزو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره یو
ځایېږي.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان خزو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه لکونه افغان میرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو میرمنو ته سکالرشپونه ورکوي چې هغوی خپل لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان میرمنو د تجارت پیل او وده کې د هغوی لاسنیوای کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان خزو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او خزو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د خزو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان خزو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان میرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخ دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې استاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوا ونده په یو شپه بند شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسنۍ حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان خزي له سدل سختي سره مخ دي او پر اختیا غوري پس باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
And to work.
رینا اميري ویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان خزو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان خزو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یو بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د خزو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پر لپسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ شپږم ټولګي پرته ښوونځي او پانتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي مؤسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. یوه مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلولو کسانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشتوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندویه سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، ارمنو ته د ټولو مرستو نویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم مرتعد اوی شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو تر منځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله هم دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموما دي عموما خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله هم دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لرې پرتې سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بي سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پوخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بي سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوي خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بي سیم انټن چې د اترا ادارې د خوا دغه بودیجه ته مليږي هغه الحمدلله فعال شو. ټول ولس ته خوشحالي او د هوساي سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي ده انشاءالله په نږدې هفتو کې به دا ترجیح هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده، ریپیټر دی چې هغه موږ ولایت هم وصل کړی دی او د دغه د ارنس پایا موږ دغه نه لینک واغسته. د سټلایټ سره وصل نه ده لینک تا په دې خاطر پکې انټرنیټ هم فعال لیس دا پایا زمیاو نشاګرام ارنس کون کله دا کول تا کار کوي.
د هغه په وینا چې د ارنس په څیر نور لرو پروتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي. ځایی اوسیدونکو وای په خوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته ټلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بسین انټن ودرول شو ګټه اخستنې ته وسپارل شو چې دین مخکې و زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره او چتو غونډي او د لور ساحو ته چې کیلومترونه مزل بم کو د هغه مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانټویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتل تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. یوکرين ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د یوکرين د سولې د فرمول په ګډون د علاقې ور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د یوکرين د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د یوکرين له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای اوروی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سه‌شنبه په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او د غیوادی او شمیر چارواکو هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولودیمیر زیلنسکی پروند د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست ردی مخکې د 2023 کال په سپتمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشی کولو منځګړیتوب کړی وو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړی په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې مشر ویچسلاو ولادینا او یو شمیر نور روسی چارواکو کوربه وو. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو تر څنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږد پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکی د سولې لسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تنج باندې به والو خو ته کاری د زنه باندې به بیا زنه نه والو لخیاله چې
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو شودل دوت شوی دا منی فنا غزل لرو.
د ناهلی تیارو تناستیم وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکل
شعر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلای دی.
د وشت په نوم د فیصل زلاند لنډه کیسه.
د کڑکای لاندې په سپین ګل پتنګ تاوی دا اګول دوه درې قدمه لري وخړه کې شو وی دا وا کې هڅه سترګې
پر هم دې کیسه نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمیر شزی او نارینه خالو نشتی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لاندې معلومات. د چیرنو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3012 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې 3 کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 1 شپېته خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوې دي او جوته شوې ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره وایل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وایل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یاواز د شزینه بلکې د رای نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ایما په تنګ باندې هم خاله خیده او دلته می په دالاس باندې ستنی والي دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالي راز محمد شاخوا 15 کال عمر لري. د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندې او همې په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندې خال په وړکوالي وروهل سوی، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندې خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندې کې مواله ما د تندې کې خلونه کښینيني او د لاسونو په خپل والي دي په پاکستان کې. الله چې مې لې وی ته به خلک ورتلو چې به یې استه چې به څوک ورډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې دغه خالونه وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم پخپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو ما وړای وای د تندې خال مینه یادېږي چې چا او څو وخت را وهلې دی.
د ناز لپاره ولاک وای ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نو لکه دا وسې د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي. دا خالم په ټاول دی دوا او تداوی دی لپاره ودی ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سوال کېږي د ام دی ساتي لپاره وی.
دا سه هم نه د چې دغه خالنه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې د ری ځوانانی بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالنه وهلي او د زړه غش نشانه پر کښلای دی وایي دغه کار یې له شوقه کړای دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمجرتوب یو وخت ولنه د دې رښکې وخو ځکه د خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتنې وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکيږي. خو پښتنه دا د چالکانو ته به یوازې پر تندې خالنه وهل کېدل ک پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې جواب وایي
یا پر زنه باندې جنر و نه وال کی په تندې باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه والو لخیال چخه.
شنه خالنه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي، خو په ځینې لري پروتو سیمو او یا کوچانی میرمنې اوس هم خاله نه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري. شنه خالونه د افغان کلتور یو نښه ده. کوچانی میرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لدا سی غزلو څخه یو هم د امنې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبی مجلې ته را لېشلې دی منندوی یم.
آزادی د ناهیلی تیارو تناستیم د ناهیلی تیارو تناستیم ویخل کشپا ویدو تناستیم عشقا احساسات مکنگل شویدی عشقا احساسات مکنگل شویدی مسک د زړګی لمبو تناستیم جوان د تراجید فلم پتیر زما جوان د تراجید فلم پتیر زما سری سترګی ز صحنو تناستیم یو اسپر غیت هلو خدی زل وکړی یو اسپر غیت هلو خدی زل وکړی سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ڈک دی لدر دونسر ما غنده ڈک دی لدر دونسر نند خاموشی کسو تناستیم زمرلوی کارون ران پاتی دی څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان
ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داس بندو رو تناستیم. شپه ده پا وریزو که فنا ستوری، شپه ده پا وریزو که فنا ستوری، زده بارانا نخمو تناستیم، زده بارانا نخمو تناستیم. د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
شیر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شیر د نقد یو کتاب پانه اړو. د خوست د شیخ زید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شیر د نقد یو کتاب لوسته، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شیر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالي خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی، د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سره لیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوې اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنا په اړه روایت راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسی نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسی نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړی برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوی دی او په غوی باندې خبر شوی دی. په یو برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې به نوې او بهترین تمامیدلی شي. د کتاب یو برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلون د مختلف د شیرون د مختلف ډولونو څخه دی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شیرون په د جوړښتیزو توکو په نامه دګې دی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په د کافیا اړوند چې دی په غو باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونو کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان دی کتاب موضوعاتو په اړه. دی بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زمال پر ډیر ځنګړې او هغه دا چې د کتاب اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټول موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. دلاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پښتني کړې دي او همغه پښتني بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوی وي یا شوی لوستل شوی په هغه باندې بیا دوی داسې یو لاندې پښتني جوړې کړې دي، هغه ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې الوستون کې کہانی کې وی چې د موضوعات په ډیر اسنۍ توګه د ذهن ته ولویدل شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم په هنسي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوز پښتون خواته مخ کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګه خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کالو په عمر کې د پرورې په سلیشته منټا کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبی ټولنې نړیوال ادبی تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اورمه کې لیکوال او سیرنکار ډاکټر طاهر بستان خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، څنګه چې د هغه صرف د یو مصر چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندي کې نو تاوديږي په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا به ورته د سوات شیکسپیر، روغانی بابا به ورته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې، د ګریزي په بل ژبه کې هم نشته، چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په خړ ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل وته د سړي حیران شي. حقیقت ته کې خیال چې د سیکل بوګو سورې چې روانې ودانې چې ودرې به نکل وې دي نو دا روغانی بابا کمالات دي چې بهر هم بلاشې ګڼ شمېر شعرونه دي روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي ډېر ستر کړه ده پکې
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخر کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لویه پنګه پاتې کړي
تاسو دا هغه وګوري یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکړا او بیا خاص کر د دې پونتون او د کالجونو د پیرلو زلمونه هغه جب تاسو وګور د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې وه او دا یو غوره کوشش دی که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شان دي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جب ځي مخ دی
فقلت بياني ان دارزو فمنسكي فلتي روم لكي يوم فكرة مزقو فمنسكي فلتي روم
د ستوري په خیره کې د اخرا په هنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کوال فیصل ځلاند یو لاندکس او د دېکس نقد د ویشت په نوم بلومړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو بیا به په هم دې کیسه کرا کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخې د شربت داسې بوی خپور وو توند او تریو تاوار اساد سگو تنه ناوزی د پخپلو څلور پنځه تار سپینو وښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره فازاب چی وی دا سستر ګوتو ونیو یو نارای سپینو وښتې د شهادت په ګوتو سریخ وو ور پوی کړل وښتوال ووت د ستونی ستخ شو لاړې تیرې کړې لکه ساچې بندوي خفغه یې راووت مثال دای مړ څه به وشي د لاس ګونځو ته سترګې جیر کړې خای حسابولې به یې لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې د ډبلې شونډې وېړې شوې دومره توان هم بس دی لاسې په هوا کې لړزېده لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو د کوټې په چت کې ټک شو د ده سترګې تنګې شوې مرګ مرګ د څه شي مرګ غلی شو خوله یې پټه کړه په پوزه یې اوږده سا کش کړه بېرته یې شونډې خلاصې شوې شراب مسخلی چکو پر خو مې نه دی کړای هغه دنیا به ویاله بهیږي سترګې پټې کړې پیرته پرانستې شکر څوک مې وجدي نه دی چې نو داسې تر سر لاندې کړ او چې شونډې ژبه تیر کړه یو زه خو نمرم خدای که هیڅوک هم پاتې شي په سینه کې غژارې شو سر یې لږ پورته کړ لاسې سینې ته یو وړ سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد سوړه سویله یې وایست ویښته ویښته کاشکې چې بیخي نه وای سر یې داسې کوه کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري روزی یې کش کړې ویښته خو د هر چا تویږي توی دې شي بلا ورپسې څنګلو یې زور راوست لاسونه یې په دیواله تکیه کړل ولاړ شو کړکۍ بنده وه پکې شومړې خولې راماتې وې د کړکۍ خلاصه کړه نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه څو ویښتان ترې راجلا شول لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي یا لکه د ورو په چوله کې چنښتی وي او دردی نه آرامېږي د باندې چوپتیا وه د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې د بېرته کړکۍ ورپورې کړه سترګې یې ډکې شوې لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي خو سر یې په ځمکه ونه لګېد آخ یې کړل کېناست
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه که چیرته د کیسې نقد راشو د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم
دقیقا دلتا ویخته کسی که چو زلا تکرار شوائی ده البته دیسمبر پا بنام استفاده از نشده و بنده خاطر منتخاب کرده ده چه کسی محتوا نوازه که یعنی دوستون که وار لمخه نپوهوی او کسی که بیا بیا تکرار یم ده سبب شوائی ده چه نوم یک رمه یعنی نوم ته انتخاب کم
کلا نا کلا یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته انوان په لاس ورځي نو په اسانی مو دا انوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو د ویشته کلمه
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څه ستونزه نه ایجاد اوله د کیسه هنریت یا د کیسه محتوا ته ورسته لدقت او ډیر فکر می دا نوم انتخاب ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه شي یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښته می د کیسه ته انتخاب کړ بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکشته او د کیسه محتوا ته څه زیان نه رسوي
کیسه مو ځلن سه په شامه حص شروع کړي دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډیر لږ استعمالی شي ممکن همدایل ته چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توزیع ته ضرورت پیدا کوي کوم فکر کړی وي لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللای سوال دا دی چې څه شي تاسو د ته واحد څولې چې د ټخي شربت د کسب سر کې یاد کړی
کله چې موږ د یو ناروغ کوټه ته ورځو نو طبي خبره ده چې تاسو د درملو یا د شربت او یا داسې د بازي تیبي درمالو بوی لګي نو زه خپل چې زبا خپل یو خاطره وایم چې زموږ نکاح با مختاریو بخي چې دای به کړه ناروغ مو به کوټه ته وره او د نسبتا نورو کوټه ته به د کوټه کې بل ډول بوی خورو یعنی کله چې مشمون وغه بویم نشوي درکول شي څه بوی دی خودم را یا توس رازی لکه شربت تا وقت یا دا زینو درمالو بشه وی کنه او دا شربت لماشم تو با شربت لبوی سمون لماشم تو با اشنایو شه اگه بوی یعنی دیر تریو لگی یا اصطلاح یعنی دا
زلان سبو بخشه دیدی لخطر چه دل تساس پا کسی که دا ناروغ جدی ناروغ دی چرنگه زهن تا مدرونه گرزیدل چه دا شربت پا زای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کی د پیشکاری بو یاد کی
البته ما خپل خاطره په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بوی ما ته شاید نوڅه کې بل ډول لاکړی شي ما ته دغه بوی کده الکول ووم د شربت ورته کاری دا یعنی داس مې دی ویل شي په کیسه کې چې حتمی د شربت بوی وکنه
یعنی مطلب مو دوای او بوی دی دوای او بوی کنه تاسو په دې کې سکه وړاندې لیکي په وشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی
یار زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو دای خیلی چه دا سرای تاثیر لانده ده یا کمشکل داره یا
او بخشه دا خبر موسمه ده زما مطلب دا اوسه دا جمله سی ورست تاسو پسی لکه چه لکه چه ورسر پا عذاب وی دا جمله مداخله ده
تکر کوم ما چه دقت ورتوا کرده جمله تا که واینا وای شاید داسم بوایدی وای چه یعنی دای پا عذاب و خدا دلته زما په نظر یعنی شاید دوستون کې ذهن ته یو تصویر و درې چې یو څوک سر کې غوته وای لکه ورسره په عذاب چې وي د لکه کلمه واینا ته نږدې کیږي خو فکر کوم داسې وچا واینا بم نه وي او بلکې یو تصویر به دوستون کې ذهن ته و دروي
له همدې لکه نه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړئ ده مثلا تاسو چې لیکي چې ساري داسې کوشش کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان څه کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستون کې سم خبره پوه نشو یا به پوه نشي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شی به همدا اوس چې کزه فکر وکم چې زما سوال واضح نه وو نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته کسي البته د دې یو ځای حرکت دي، مثلا سری حرکت، لاس سترګوتن ونی ویشته ویشتوته ور پکړل ویشتال وزې ستونی سخکیږي لاړې تیروي. دغه جمله مو لنډې لنډې لیکلې دي، کله چې حرکت سر په سر راځي جمله اکثره وخت لنډې موثرې وي. دې ته مو پام که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي.
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخیستې دي، ځکه چې خپل کله کیسه لیکم کوشش میداوي، هڅه میداوي چې څومره لاندې جمله انتخاب شي، او که په لاندې جمله کې یوه خبره واضح کیږي نو درازوالی او اوږدوالی ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلی ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي. سپین رنګ د مرګ سمبول دی، قصدي مو دا ویشته سپین کړی دی، او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو دی د ویشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړی سپین ویښتان راټیدل، یا د لاس سپین ویښتان، یا د سر ویښتان، خپله د ژوند ورسته یا د زوال ورځې ښایي. یعنی چې دلته د سمبول په توګه ترې کار اخیستل شوی دی، او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټیدو سره یې خپله زوال هم پیدیږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی محتدریږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې را ماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخ وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جملې ته مخکې دوام د چکره ما هغه کیسه ولوسته، دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولې کوي. خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي، دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي نو ښایي چې کیسو خاله، البته شیشو خاله کړي وي او داسې وغیره منځ ته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه وو یا دلته څوک موجود نه وو. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي، او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس یې کروشي کیسه یو څه سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل، او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ پر ګل د پتنګ تاوېدل، او د هغې نه وروسته د پیشو خوب، د لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي، او طبیعي خبره ده چې ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخیر اخلو یا سمبول کارو بیا موږ کیسه له ځان سره اخلي، او خوی ډېرو صحنو ته بوزیمت هم داده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره د سترګو رنګ څه ډول دی، پوزه لنډه ده، کوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي، او د دوی کړنو ته به پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه یې لوړه ده، او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادو. که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لو یا وړی سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلې دي چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد شوي؟ لاس یاد شوی دی، ګونجې ګونجې شوی ده، ولې پښې نه دي یاد شوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروو دومره باید زیات نه شي چې نور د معنوي اړخ او د دوی کړنې رونا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلاند صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکون کې حریوان سر د سره شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري، او یو مور او لور چې په خپل کور کې او میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي، دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي، او وایي چې هغه خلک چې وژني بېغمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه یې د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي، او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې پسل کې دغه مور زوی دی، او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیا یو دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پېژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلې، او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي، ودرېږي، نو حتما خودخوا کېږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند شوونځي پرانستل شي. له همدې هیله سره دا سدي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه راند غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
شنن گرهار دیکھم اس طور میں